شمست.
ډیره زیاته مننه احمد جعفر احمدی. اوریدونکو ته سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سراپور مداد چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستان، امریکا او چین لاس تازه سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی 25مه د جنوري 15مه. نو راپورونه وروسته خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو.
په تیرو 9 میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په بادغیس کې یو سړی اعدام کړی. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ وسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 9 میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د والي وین عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سوې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه پر وروستیو کې زیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والی د دفتر رئیس شرف الدین مسجدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و. مخکې پر هغه د یو شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرای محکمه کې مجرم پیژندل شوی او بیا اعدام شوی دی.
مخکې داسې ویل سوي و چې دا سړی د زنا په جرم اعدام شوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړی د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لرې پرتو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن څلور جنگي A-29 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
چارتیاری
A-29 دا ترخی الوتکې نه بلکې څلور A-29 ډوله جنگي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته برابر رسیږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنگي ترخی الوتکو مرسته کړې و. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ربیا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د ارګ پیلامه کې راغلي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به رواني هڅې جاري وي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان شوې. د فرانسې یوې سیمه ییزه محکمې هغه بریتانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. روب لاوري تورن و چې یوه څلور کلنه ماشومه یې په فرانسه کې د غیر قانوني کډوالو له کمپه په قاچاقي ډول بریتانیا ته لېږدوله. روب ویلي چې د دې ماشومې پلار غوښتنه ورڅخه کړې وه چې لور یې په بریتانیا کې د هغوی نورو خپلوانو ته ورسوي. د پرون خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
په محکمه کې له ترهمه کار واخیستل سو او فرانسې دا پیغام خلکو ته ورکړ چې مهرباني او بشر دوستي بریالی کیږي. فرانسه د دې کډوالو ښه غواړي. په مطبوعاتو کې دې ځوانانو ته چې په ریلونو او لاریو کې را رسیږي بد نومور کول سوی او خبریالان باید د هغوی رښتینې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
روب لاوري په غیر قانوني مهاجرت کې د مرستې او د انسانانو د قاچاق په جرم په 15 کاله بند او څه بندي 22000 یورو جریمه محکومې ده لیسو. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې په پام کې و نن د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ وسی. دا خبري په داسل کې ځنډول کیږي چې دوی اونې مخکې د هند پر یو هوایی اډه وسلوال برید وسو. د هندستان په پټانکوټ کې د هند د هوایی ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سخت دریځې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې ډیره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشمې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سخت دریځو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلې وه چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکي. اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسی خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې شته چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوو اونیو مخکې برید له کبله شاید دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې و هندي سرتیري ووژل سول. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامي ګوند مشرتابه د حقوقي صلاحکار زرافو رحماني روغتیايي حالت خراب شوی دی. دا ګوند په تاجکستان کې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او د اګست له میاشتې راهیسې پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. زرافو رحماني او د دې ګوند لږ تر لږه شل غړي د سپتمبر له میاشتې راهیسې بندیان دي. د زرافو رحماني خور پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه د زړه او بډوډو یا پښتورګو ناروغي لري او په زندان کې روغتیايي حالت په خرابېدو دی. د تاجکستان دولت د زرافو رحماني د محاکمې وخت هم نه دی اعلان کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګډون ټول خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بیرحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپل لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل، د سوریې په مزایا شار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولی.
زه دا په زغرده وایم چې له لوږې د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنګي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقونو قوانین یې منع کوي لاس لري. د سیمې او نورې نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامداره جریان ته لاره هواره کړي.
بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې محاصره خلک رغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریې مزایا شهر د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. د شهر او ځینې نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي، د بشري مرستو لومړی جوپه د تیرې دوشنبه پر ورځ ورسېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پرون ویل چې په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو بری وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پوروشینکو خبرلانو ته ویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک په اشغال شوو سیمو کې پر ځای شي. د روسیې د کریمیا د ټاپو وزمې د راخپلولو ته لومړیتوب ورکړ او ویل چې د روسیې له اشغاله د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا دغه راز اروپایي اتحادیې مرستې ارتیا ده. د اوکراین ولسمشر دغه را څرګنده کړی چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او وی ویل چې هیواد یې د روسیې پر ګازو له اتکا څخه ځان خلاص کړ.
تازه خبری مجله اوري. ولسمشر وایي د پاکستان، امریکا او چین لاستازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالي شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی.
د نوی ملي جبهه په نوم سیاسي اپوزیسیون پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دغه جبهه څه غواړي؟ د جبهه مشر وایي د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنی موده وغځوله. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره دي د انتخاباتو د پروسې مؤثریت تضمین کړي. امریکا له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. یو کلی زرغون ډراما ورسته او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین لاستازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد شوی. ښاغلی غنی پرون په آر کې د سولې عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شموقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نه پوي د شیو خپوزیشن کې ده چې ډیر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلې شو دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې کودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده دوهمه ماده درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو لپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په عقیده باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان ځمکني بشپړتیا دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سرې لیکې دي چې د هغوی نه تېریدای نه شي. او زما په عقیده باندې هغه داسې مسایل دي چې خپله د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړې چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې. د ارګ د خبر پاڼې په حواله حکومت په پیاوړي موقف کې دی. دا په داسې حال کې ده چې کابل به د روانې دوشنبه په ورځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. فرشته جلالزی د افغانستان د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا هڅې څومره د خوشبنۍ وړ دي.
زه خو د دې لپاره هیڅ اندېښنه نه لرم، بلکې برعکس دغه چارچوب یا دغه چوکاټ د وړاندې شوی ده په سیمه ییزو توګه باندې پاکستان او افغانستان په بین المللي ډګر کې د چین او د امریکا هیوادونو چلتیا په دغه لاره کې زه ډېر یو مثبت قدم بولم. کله یوې خوا د هغوی موجودیت د اعتماد یو فضا رامنځته کوي د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ، له بلې خوا په یو شکل اشکاله باندې د هغوی یو د تضمین کننده هیوادونو په بڼه باندې هم را وړاندې کېدای شي چې هغه تعهدات او هغه موافقات چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ راځي نو دغه هیوادونه دي چې په عمل کې به یې هغه پیاده کوي او د هغوی به تضمین کوي. نو بنا د هغوی موجودیت د بین المللي طاقتونو لویې طاقتونو موجودیت په همدغه چوکات کې موږ ته دغه امیدونه را پیدا کوي چې ډېر ژر ده چې په افغانستان کې به انشاءالله تعالی جګړه پای ته رسیږي او تلپاتې سوله به رامنځته کېږي.
مجاهد صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې خوشبیني مو یو څه زیاته ده په دې خاطر چې طالبان ځینې سیاسي څارونکي وایي چې طالبان په مختلفو ډلو ویشل شوي دي او دوم دا چې د دوی ادرس لا نه دی معلوم چې دوی به د سولې په مذاکرو کې ګډون کوي که به نه کوي؟
نه بالکل، طالبان او اسلامي تحریک ولو که یو څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د هغو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چېرته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، زه داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار بکړي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوال د هر څه ملچي هغه باید مذاکرات او نیست په یو شکل او شکل باندې دعوت شي او راو خپل سیاوتی نه ولسی.
تاسو که مثلا د سولې په دغه پروسه باندې چې اوس پیل شوی د نظر واچوي څه به وړاندیز کوي؟ څه کمی لري او څه ورباندې زیاتېدای شي؟
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بن فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي. موږ به کوشش کوو چې ټولې ورته والې ډلې د مذاکراتو مېز ته یا د واحد قیادت لاندې راشي او یا په مختلفو قیادتونو کې خدا باید مذاکراتو پروسه کې باید شامل شي. د دې په شمولیت باندې به موږ وکړای شو چې په افغانستان کې یو دغسې جامع عادلانه صادقانه سوله رامنځته شي چې هغه به انشاءالله تعالی تلپاتې سوله وي.
د سولې د عالي شورا د سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد مرکه مو اورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو مدعا وغځوله. د دې اعلان له مخې افغان کډوال چې دا کارتونه لري د نورو شپږو میاشتو لپاره یعنی د راتلونکي جون میاشتې تر پایه په قانوني توګه په پاکستان کې اوسېدلی سي. مخکې تر دې ویل سوي وو چې پاکستان به د افغان کډوالو کارتونه د دوو کلونو لپاره تمدید کړي. په پاکستان کې میاشت افغان کډوالو د نواز شریف پر دې پرېکړه انتقاد کړي. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
پاکستان د افغان کډوالو د اوسېدنې د قانوني کارتونو موده شپږ میاشتې نوره هم وغځوله. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د څه پاس یو نیم میلیون افغان کډوالو د اقامت کارتونه د راتلونکي جون میاشت تر پایه تمدید کړل. تر دې مخکې کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي وو چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د افغان مهاجرانو د اقامت کارتونه د دوه نورو کلونو لپاره تمدید کړي. پاکستانی مطبوعات وایي پارلمان ونتوانی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید په اړه بحث وکړي او همدې ته په پام سره صدر اعظم شریف له خپلو صلاحیتونو څخه په ګټې اخیستو د افغان کډوالو کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نواز شریف له دې پرېکړې ناخوښ دي. افغان کډوال شاکر سباون ازادي راډیو ته وویل چې د شپږو میاشتو لپاره د دوی د قانوني اقامت غځول د کډوالو ستونزې نشي حل کولای.
چند ماه پیش یا رقم نوټیفیکیشن جاری کرده بودن دو سال وخت داده بود به افغان ها.
د پاکستان حکومت څو میاشتې وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانانو کارتونه به د دوو کلونو لپاره غځول کیږي، خو صدر اعظم اعلان وکړ چې کارتونه د شپږ میاشتو لپاره تمدید شول. ټول افغانان دا پرېکړه غندي. کوم افغانان چې د اقامت کارت لري او دلته ژوند کوي، اولادونه یې په ښوونځیو کې دي او په خپله هم کار روزګار لري، څرنګه کولای شي چې شپږ میاشتې وروسته یې برخلیک بیا نامعلوم وي؟ زما په نظر د نواز شریف دا پریکړه مثبته نه ده.
راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید خبره د بهرنیو چارو وزارت او د پولیسو له ټولو څانګو سره شریکه کړې ده.
د افغانستان د نوې ملي جبهه په نوم سیاسي اپوزیسیون د پنځم په ورځ د خپل موجودیت اعلان د اعلان سره سم د ملي وحدت حکومت پر ځای د بل حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. له دې جبهې سره کومې ډلې همکاري دي؟ د جبهې د مشر انور الحق هادي مشخص هدف د دې ډلې له جوړېدو څخه څه دی؟ احمد شبر له ښاغلي اهدي سره مرکه کړې او لومړی په نوي ملي جبهې کې د راغونډو ګوندونو په اړه معلومات غوښتي.
بس افغان ملت ګوند حرکت انقلاب اسلامي مولوی شیخ قلمدین هم نن وغږېد او د حزب عدالت او توسعه رئیس سید جواد حسینی دی هغه هم وغږېد او حزب عصر ما رئیس عبدالرحمن رحمانی دی هغه هم وغږېد. حزب اجماع ملی جوانان افغانستان رئیس میرحیدر افغانزاده دی هغه هم وغږېد. ملی غورځنګ د ډاکټر شیخ ځلان دوی دلاله موږ سره ده او ځینې نور د هغه دي احزاب دي چې پوره د وزارت عدلې سره نه دي راجستر شوي.
اهدي صاحب، تاسو د افغان ملت ګوند ته اشاره وکړه. افغان ملت ګوند څو برخې ده په یو ډول؟ د دې افراد هم له تاسو سره شته؟ ټول افراد له تاسو سره شته؟
نو دغه شهزاد صاحب چې مشر ده دلاله خو ده موږ سره ده. نور د سټالیم زخوینه ته ځنه مسجد دي
د نوې ملي جبهه مشخص هدف څه دی؟
په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي. دا حکومت مطلق او ناکام حکومت ختلی دی. محدودیت له لاسه ورکړی، مشروعیت له لاسه ورکړی، د کاري ظرفیت نه لري، صداقت باندې چې د عقیده نشته ده، او محبوبیت یې دومره چې سوی دی چې د یو سروې پر اساس وایي حتی اوس د 500 نه متکف دی د حکومت محدودیت. نو په هغه اساس باندې موږ د نوو غوښته د نوو انتخاباتو غیو د مخکې وخت نه د انتخاباتو غوښتونکي یو.
ورلمخې انتخابات په داسې حال کې چې د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه دي چې درغلی یو کې لاس درلود په تیرو انتخاباتو کې، او د ولسمشر تخنینی فرمان هم ملي شورا نه دی پاس کړی. فکر نه کوي چې ګرانه به وي چې په داسې شرایطو کې لسر انتخابات ترسره شي او انتخابات ډېر مصارف هم غواړي؟
منګه دی کمیشن دی اصلاحات کمیشن دی انتخاباتو مسؤول دی تیرو تقلباتو سلګنو او بغه کې شدیدو اصلاحاتو طرفدار یو. دغه کوم پیشنهادونه چې کمیشن دی اصلاحات انتخاباتي کړی دي لازم په عقیده د شفافیت مشکل نه حلي، او په دې اساس موږ غواړو چې دوی په دې باندې صدا تجدید نظر وکړي. پارلمان هم په قانوني دغه نه ده، یعنی انتخابي نه ده، او حکومت هم انتخابي نه ده، او نو دا 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 مشکل یعنی دغه استدلال موږ ته دې منلو ول نه ده. او که بل څوک کومه لاره حل لري ودي چې مهرباني کوي وایي چې لاره حل شي.
احادیث د عدالت او پراختیا د ګوند مشر سید جواد حسینی نن وویل چې اپوزیسیون هم جوړ کړی دی، او اپوزیسیون حکومت د قانون نقض ته متوجه کوي. ستاسو له خبرو سره دا خبرې ټکر نه لري ځکه چې تاسو اوسنی حکومت یو مخ نه غواړئ او د حکومت نقض ته متوجه کوي؟
زه فکر نه کوم. موږ موقف همدا دی چې موږ نوی انتخابات غواړو. هغه وایي چې حکومت له قانون سره یعنی قانون نقض کړی دی. دا ښه دلیل دی لپاره چې حکومت عمر لنډ شي او نوي انتخابات وشي.
اوغوی اپوزیسیون کلمه استعمال کړه. اپوزیسیون خو دې ته وایي چې د حکومت له کارونو سره په یو ډول په هم سمانه مرسته هم وکړي، که څرنګه؟
کوم ښه کاري موږ دې ته تایید کوو، اما اوس خو موږ اپوزیسیون موږ دې حکومت موقف سره مخالف یو.
د انتخاباتو باندې تاسو ټینګار کوئ. په تیرو انتخاباتو کې د ځینو ډلو او یا د ځینو استازو ملاتړ وکړ په انتخاباتو؟
نه، موږ بیا د ډاکټر صاحب غنی ملاتړ وکړ.
نو په هغه وخت کې چې تاسو ملاتړ کړی و، آیا دا یوه سیاسي تېروتنه وه او که نه؟ فکر کوي چې په هغه وخت مو په ځای ګام اخیستی و؟
موږ د خلکو وعدو ته هم ګورو او اعمالو ته هم ګورو. دوی وعده یو شی کړې وه، مګر وروسته اعمال یې څه فرق درلود. دوی ویلي چې موږ صورت سره یو سهامي شرکت چې ده نه منو، او ما خپله شدیدا مخالفت کوو په دغه ډول چې دا نوی ملي حکومت ملي وحدت حکومت جوړ شو. متاسفانه د زموږ نظر وانخیست.
ډاکټر صاحب هدي، که دا پوښتنه یو ځل بل په بل شکل باندې تکرار کړم، تاسو په افغانستان کې د یو پیژندل شوي سیاستمدار په صفت باندې فکر نه کوئ چې څه باندې یو کال مخته د ډاکټر اشرف غنی په د ملاتړ لپاره په خپل پیشګویي کې تیروتی وي او ناکام سیاست هم په اصطلاح غوره کړی وي؟
زه په دې اعتقاد نه وو چې دی به دومره بې عهد بې وفا اوسېږي، یا به دومره بس د عوام فریب اوسېږي. بلې، په دې کښې څه ده، زه هغه وم، یعنې ما دومره علم نه درلوده چې دا سړی به دومره عوام فریب اوسېږي.
ستاسو د ملي جبهې سره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همکاره دی؟
موږ سره کوم اړیکې دي هغه نه لري، رسمي اړیکې نه لري. خدای دې وکړي چې زموږ د هغوی تر منځ یعنې کوم هغه اوسي چې مشترک شی پیدا شي. هغوی هم پخپل هم ویلي دي چې موږ مستقل حرکت ته دا جبهه تقریبا 15 میاشتې مخکې دا اجتماع په دې باندې سره کار شروع کړی دی، او کرزی صاحب موږ سره کومک وکړي، طبعا موږ سره هغه کوو، تقدیروو او ورته خوشحالي.
15 میاشتې مخته په فیسبوک کې او په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې تاسو له یو شمېر قوماندانانو سره په شمال کې فرزن له عطا محمد نور سره کتلي وو. آیا له هغه سره مو د ملي جبهې د نوي ملي جبهې په ارتباط خبرې کړې وې؟
نه، خیر نه، هغه سره نه یم غږېدلی. زه مدام د هغه سیاستمدارانو سره چې د افغانستان سیاستمدارانو سره ګورم، هغه څوک چې موږ په یو ځای کې کار کوو، او یا چې دا ممکن په ځینې حالاتو کې مخالف هم اوسو، بیا هم چې ده موږ ورسره چې د ګورو تبادل نظر چې ده کوو. په هغه وخت کې زه په دغه نظر باندې وم چې په حکومت ته موږ یو پیشنهاد وکړو چې حکومت اصلاحات راولي. حکومت هېڅ د اصلاحاتو په موج کې نه وو. نو په هغه اساس له هغه سره ما د اصلاحاتو په باره کې خبرې کړې وې.
ډاکټر صاحب احدي، مننه،
تشکر.
د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق هادي مرکه مو اوریده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره د انتخاباتو د پروسې مؤثریت تضمین کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې په انتخاباتي نظام کې په پراخو اصلاحاتو تاکید وکړ. په ورته وخت کې حکومت ډاډ ورکوي چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتي بهیر د تحکیم لپاره مدني ټولنه اکسین وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر باید له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نشي. د دې ټولنې غړو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو او لاسته راوړنو په ملي کانفرنس کې له حکومت وغوښتل چې په قانوني اقداماتو د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تضمین کړي. د دې ټولنې غړي تیمور حکیمیار وویل چې حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته ژمن پاتې شي.
د اکسین شبکه له حکومت او پتیره له سیاسي مشرانو غواړي چې د ملت د هیواد د مدني او نړیوال ټولنې له غوښتنو سره سم دی د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر پر وړاندې ژمن پاتې شي او د قانوني اقداماتو په کولو سره دی دغه بهیر تضمین کړي.
همدارنګه یاد شبکه د غوراوی د کمیټې د کار په ګړندیتوب هم تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د تقنینی فرمانونو له ردېدو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د دغو فرمانونو ردېدل د مصلحتونو خلاف وګڼل. همدارنګه د غوراوی کمیټې وویل چې چارې له قانوني ستونزو سره مخ شوې دي. سره له دې چې انتخاباتي کمیسیونونو د دغو تقنینی فرمانونو ردول مناسب ګڼلی، خو حکومت ویلی چې راولاړې شوې ستونزې ته به د حل قانوني لارې ومومي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ویلي چې هیڅوک نشي کولی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ښاغلي دانش سیاسي سلاکار سید انور رحمتي چې د اکسین په ناسته کې حاضر و، بیا یې ډاډ ورکړ چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت وشي.
حکومت هم د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پر مخ وړي او هم په 1395 لمریز کال کې د ولسي جرګې او دولتي شوراګانو انتخابات کوي. په دغو دواړو مواردو کې هیڅ مصلحت او ملاحظه د منلو نه ده.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوی د کمیټې غړي محمد نعیم ایبزاده وویل چې کومه ستونزه چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې پر وړاندې پیدا شوې د اندېښنې وړ ده. د له حکومت هیله وکړه چې د ملي مصلحت او د هیواد د ګټو په خاطر دی ملي ګټې له سیاسي او سلیقوي ګټو څخه پورته وګڼي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. په سعودي عربستان کې د یو شیا عالم شیخ نمر تر اعدام وروسته د سعودي عربستان او ایران سیاسي روابط خراب شول او دواړو هیوادونو سفیران سره اخراج کړل. په دې اړه پام وکړئ د پرشته جلال زئی راپور ته.
جان کیری له سعودي عربستان د ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په دې هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځنی ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ.
موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده او باید دا مسله ترسره شي. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. جان کیری په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د تروریستي ډلو د فعالیت په اړه وویل چې حکومتونه له دې چې خپلو ولسونو ته د امنیت ټینګولو هڅې وکړي نشي منع کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
وخت په افغانستان کې اته بجې او دېرش دقیقې سوې. لنډ کورني او بهرني خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر وسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. وسله والو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت به نن څلور جنگي ای نه ویشت ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د فرانسې وسیمیزې محکمې هغه بریتانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې په پام کې ونن د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامي ګوند مشرتابه د حقوقي صلاحکار زرافو رحماني روغتیایي حالت خراب شوی دی. او د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا به دفاع وکړي.
اوس هم یو کلی زرژغونه ډراما چې یوسف ددران به کوربوي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د محکمې له پریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، موږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي موږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لوی شوي نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوي نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي. مولوي صاحب، زه د بدمشه اوس خو خلق وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپل لوڼې او زامن په زور او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی. پلرونه او مشرانه مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دي. ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتی دي.
مولوی صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو، چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپل لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولېده. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیله چای وڅښه، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. لمانځه ما حاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دا دی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده لیلا، چای تیار ده. هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که چې ساړه دي، لږ به تود شي.
ښه مورې، دا دی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې د احسان الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دا ده مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې. هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه ویښی، لابه یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده نو زویه، راشه د بخاري خواته کښېنه، خدای د صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره ووهه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جینۍ هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار ته څومره وو چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وي چې تاسو نه وي تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که زه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی، او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له احسان الله نه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه؟
لیلا، قانون یوازې د غالک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانون عمرې نه وي پوره کړی، هېڅ نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کښېنو؟ ته سوچ د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي.
زما هم نه لورېږي چې سپین ګیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریختیا زرمینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله، په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره راډیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې، څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې، زه تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلی؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای، کاشکې زم وای، اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زر لښتې ترورې، اوس امتحان ورکولی نه شم.
وی زرمنې، خدای دې تا نه امتحان انصاف درکړي. ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟
ښه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه. هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې، همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم، اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمره کې خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې. زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، کنه بیرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکې د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بیرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکې او وم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي دوم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وی زر لښتې، په خبره شوم نن لکه چې څوک درس را نغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بیخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زرمینې، را به شي. زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای دادا و خدای دادا، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
او زه دې بدمشا، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلی یې، په یخ نه پوهېږئ، زما خو ډېر ساړه وشول.
ښه صبر، چې زه لږ خز درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه ژو دې بدمشا، خو زر به راځې.
ودرې چې زه مرسته در سره کوم. خدای دادا، دا تیږه لږ غټه ده،
دلته یې کېده. ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته یې کېده.
سمه ده، تا هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای دادا، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې ول، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګیت هم درکړم.
یاره جمیله، حضرت بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو د یوم د دې کلي نه کموي. تم چې نه یې، زموږ وخت نه تیریږي. اوس له دې بدمشه
تراک هغه اور لګیت. جمیله ته خوشه. خدای دادا، لرگی واچ و ژر و لگیده.
خدای دادا، زمین بازمشه، نور نو کچارو رو لانده که.
اوف ملنگه یا، پام بستا خواته سول هست می وسوطه ده.
خب پام بده که و، ما ولی ملامته بی، ترا کشی وی گورم؟
لا،
دومره نیست وزیده لی، زبلا دکانه لگ مانگه و مرچ را واخلم، ترغی با فاخم شی.
خدای دادا، په ما خو به دې نه و خندلي، څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي، چا چې خندلي وو ملنګ او ولی جان وو، خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا، لاس خو دې وسوځېده، خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا زه په تعلیم او دوی ته ګوره، بله خدای دادا بل څوک نشته چې وی ګوري.
ښه شته شته، زه یې ګورم. خدای دادا مه په کارېږه.
هغه څوک دی؟ تاسې تم د اسلام غوندې ښکاري.
ته صبر چې لږ نږدې راشي.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې 133 برخه واورېده. اوس مو په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. که د تاوتریخوالي موضوعات تر محکمې رسیږي، محکمې څه پرېکړې کوي؟ د افغانستان محکمې په دې اړه څومره خپلواکې دي؟ او که د فرزانې په شان خلک تر محکمې خوشحاله راوځي، د هغې کورنۍ ژوند بیا څنګه وي؟ په دې اړه له تاسې او ګران میلمه سره غږیږو. تاسې که غواړئ په دې او ورته د تاوتریخوالي په موضوعاتو زموږ سره نظر څرګند کړئ، نو 0999 2345 بل شمیره 0928255 شمیر استاسو څرګندونی او پختنی هم اخلو په خبرونه کې لکه د تل پثیر میلمه هم لرو او نن سره د حقوقي چارو څیړونکو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی اجمل سایس میلمه دی. ښاغلی سایس ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي
خورمدان ډیره مناس.
بلی استاد محترم، پوښتنې ته هم راځو. لکه په ډرامه کې هم موږ تاسو واورېدل، ممکن تاسو یو اوریدونکو ته لږ روښانه کړی شئ. که څه هم په ډرامه کې د فرزانې د واده د فسخه کېدو پرېکړه وشوه، محکمې دا ډول پرېکړې په کوم اساس کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره.
وعلیکم السلام.
اصلا د دغه سیمه واردو چې دا په حقوقي برخه کې د فامیل له حقوقو یا د شخصي احوالو په نامه یادیږي، معمولا کچیرته قضیه یو حقوقي اړخ غوره کی او په هغې کې ستونزه او مازله موجوده وي، بیا زموږ محاکم په مختلفو برخو کې دوی مشخص دیوانونه لري او د شخصي احوال د دیوان وظیفه دا ده چې د دغه ستونزو او مازلو د حل لپاره د نافذه قوانینو په رڼا کې دوی د حل لارې او هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د هغې لپاره یو مشخص حقوقي تدبیر ولري.
د شخصي احوالو دیوان تاسو دا په مجموع کې د کورنیو جوړښتونو یا د کورنیو په اړه باندې دا ډول دوسیې څېړي؟
کاملا هغه قضایا یا هغه ستونزې چې هغه د کورنۍ نظام د پراګندګۍ او یا د هغې د خرابوالي لامل ګرځي یا باعث ګرځي، د هغې د حل او په دې ارتباط د حکم صلاحیت د همدې دیوان سره دی
په مجموع کې.
او په خی کې چیرته دا بس جزایی برخزان تا غوره که نو بیا داغی دیوان بیا علاید ده چیغه بیا دا اطفالو دیوان پنام بندی دیگی و داغوی پا اساس بندی بیا دا دیوان فیصله کچیر تا بیا جزایی ارخ بیا و دا چون پا دا فامیل دا حقوقو یا دا نکاح موضوع دا یو حقوقی موضوع دا پا دیگی معمولا دا شخصی احوالو دیوان پا دی ارتباط بندی دا پریکلو او د څیړلو او یا د حکم د استار صلاحیت لري.
محکمې په دې اړه باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که څه هم لولس جرګې نه دی پاس، هغه عملي کوي. آیا دا یو مناسب کار دی؟
اصلا موږ باید په یو مشخصه موضوع باندې بحث وکړو. که چیرته موضوع د تاوتریخوالي وي، هلته په خپله جرم رامنځته شوی دی او د جرم د حل لپاره زمونږ هم مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسیږي زمونږ د تحقیق مراجع چې هغه څارنوالۍ ده هغوی باید په دې ارتباط باندې څېړنه وکړي، همداراز پولیس باید د دې د کشف او بیا وروسته څارنوالۍ دغې څېړنه وکړي او وروسته بیا په حاکم په دې ارتباط باندې خپل حکم صادر کړي. اما که چیرته داسې وي چې دا جزایي اړخ ونه لري او حقوقي اړخ ولري، بیا د زموږ د شخصي احوالو د دیوان مربوط
کیږي. استاد اړیکه ما خلو اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې. له هلمند څخه لومړی اوریدونکو زموږ سره په لاین کې دی، مهرباني تاسو زموږ سره یې اوس څه نظر لرئ که پوښتنه لرئ؟ هغه
بل هو زاحب المبارك المنبر هذا جرسيل والصعيد خلاص فرقه تماس كم دراما جوارد شو او تخوالي پر برابر باندې شزبا خپل قانوني سره سال ته ورسي نه دا بار کوشش دا چې چایا مول دا کو ته کو ساده کور خوښ کړي نه خوښ نو بیا کوم مشکل نه راځي. نو سال چې دی د دولت په حساب باندې اتلس کلنۍ دی، چې اتلس کلنۍ ته ښځه ورسېده باید د دې سره مشوره وشي، د دې په مشوره باندې هغه کور وټاکل شي، د دې کوژدان وشي.
بلی زما غږ اورې؟ او استاذ راګ مونږ واورې. د کچېر محکمې بیا داسې پرېکړې کوي لکه د جدای، سوال دا دی چې د هغه خلکو بیا ژوند څنګه کیږي؟ آیا زموږ ټولنه ورته چمتو ده چې داسې برداشت کړی شي؟
مگر خوشا خبر داده چې شاد اتلس کلې سینو څلته ورسې باندې ورکې خوشنی انجیل اوس په څه پوهېږي نه خبر ځنه چې واده یې کله نه د پکور پیدا نه په خوښ پیدا نه په خوشه پیدا ځل مزور وسره کېده اخر دغه نتیجه شو چې موکمې خبر څه خپل کوته واسه ولا دا خو په کار نه پوهېږي نه دغه پر وشو مو پوهېږي چې واه ولا له څه ده کړل
خیر اوس ستاسو نظر او مهرباني چې ډرامه مسلسل اوریدلې د خم تشریح کړو بل اردن کې هم اخلو چې هغه څه وایو علیکم زین اړ کې نیولې بلے بلے دا اردن کے خبر ہی نہ کبھی کچیرے تاسو زمون گا گاوری لطفا خبر ہو گئے خا اڑی کش لے دلے دا صحیح صاحب پختہ ما دکھ نظر سرگند کر کچیرے محکمے دا سے پریکڑی کبھی درست جدید قانون پہ احساس کبھی ٹولنا چمتو دا اڑتا
اصلا زمنگ د افغان ټولنی واقعیتونه او بل طرف ته زمنگ قوانین دا تر یو حد پورې ډیر په جوړجاړی کې سره نه دي دا په دې معنی چې زموږ په ټولنه کې بعضې عنعنات او رواجونه او رسمونه داسې حاکم دي چې که چیرته ښځه په یعنی هر څومره د کورني نظام یا د هغه وضعیت چې هلته حاکم دی د هغې د ظلم له امله یا د هغې د ناروا له امله هر څومره تر فشار لاندې راځي بیا هم زموږ ټولنه دې ته آماده نه ده چې بلاخره د داسې قضایو په خاطر باندې خسته حق ورکړي چې دوی محاکمو ته ولاړ سي او بلاخره د خپل حق نه دفاع وکړي او یا دا چې هغه څه چې په دوی باندې د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یا فرض مثال ستونزې او مشکلات دوی ته پیښیږي د ځان نه دفاع وکړي یا د ځان لپاره وکیل ونیسي یا محاکمو ته دغه زمینه مساعده سي چې هغوی د دې لپاره وسی ونیسي یعنې دا ستونزې زموږ په ټولنه کې شته دي تر اوسه پورې ټولنه دې ته آماده نه ده اما زه یو موضوع سره د دې ورور موافق نه یم چې دوی وایي چې اتمن د ښځې سن باید اتلس کاله وي چې واده وکړي دلته بحث په محیطي لحاظ باندې یا هغه جوی وضعیت د مناطقو فرق کوي د خزو د وادر سن په لحاظ باندې د اسلام نظر او د نافذ قوانینو نظر دا فرق کوي او د خزي د بلوغ یعنی د وادر لپاره د بلوغ سن یا غو وضعیت شرط دی او دا د اسلام نظر د هر منطقې د جوی وضعیت او د هوا پورې
کومه ټوکې ټول ودی تکتل
کیږي
یو بل اردن کې صابر هغه لکابل نه لرو مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام بخیر راغلی ستړی مشی
صحت مو خیر دوستان
کو خیر مهرباني مننه خیر خیریت ته خیر اوسې چې زموږ خبرونه اوري وعلیکم السلام مهرباني بلې زموږ خبرونه اوري مهرباني نظر لري پښتنه لري
پښتنه مې دا وروره چې دغه قانون څه مقید کړی دی کېدای شي یو جنې په 12 کلنۍ کې بالغ شي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہ کلنۍ کی وعدہ شوی نو دا مقید کول په شپارس کلنۍ باندې زه داسې چې څومره فکر کوم کېدای شي چې دا جرایم ته مرشد ورکی نو کدا مو دا بلوغ وعده دا
مهرباني او درست ده تاسو ویل چې باید مقید نشي چې درست شپاړس کال شي باید دا واده وشي څنګه میلما زمونږ استاد سیاس ویل په دې برخه کې چې باید مختلفو بڼو ته وکتل شي مختلفو زاویو ته وکتل شي مهرباني استاد
د دې ورور د نظر سره زه کاملا موافق یم چې د واده لپاره که د بلوغ سن معیار وي او د بلوغ سن د افغانستان په مختلفو ولایتو کې یا فرض مثال په غسیمو کې چې انسانان وسیږي
ګرم سړو مختلف
ګرموالی سوړوالی او حتی خپل فزیکی وده د انجلۍ او یا د پټوله کې د هلک او د انجلۍ دا ډیر مهمه ده ځکه د اسلام په صدر کې هم دا موارد موږ لرو لکه څنګه چې د ورور ته اشاره وکړله هلته داسې وضعیت و چې کیدای شي یو 12 کلن انجلۍ نجلی با هغه د بلوغ هغه معیارونه او شرایط چې ورته په نظر کې نیول سوي دي یا مشخص سوي دي هغه یې تکمیل کړي وو یا هغه معیارونه په کې وو. زه نه غواړم چې جزئیات ته ولاړ سم، بنان هغه د نکاح په عقد باندې یو چاته ورکړه سوي ده، او خو که چیرته شرط هم دا کېښودل شي چې والدین او یا زمونږ په اوسني وضعیت کې چې زمونږ د علوم یعنی پرمختګ کړی دی او طبي عدلي ټول قضایه کولی شي چې په مشخصه توګه باندې په دې ارتباط باندې نظر ورکړي، که چیرته همدا معیار شي نو دا به د ټولنې د ثبات، د ټولنې د اخلاقي مسؤلیت او حفاظت لپاره به یو ښه معیار وي.
بلې استاد، زموږ بحث په دې دی چې که چیرې دا شرایط نه یو پوره کړي یا د وخت مخکې له عمر نه واده کیږي، د هغې ستونزې چې حل کیږي څنګه باید حل شي؟
کاملا مشکل دلته دا دی چې کیدای شي یو تعداد والدین یا پلار او مور اولادونه مخکې له دینه چې هغه حالت د دې د واده او یا د دې وی چې فرن سال د یو چا سره همسر سي داغه نه مخ کې د بعض مجبوریتونو یا د بعض اناناتو فرهنګونو یا د بعض نور عواملو
لامل نه وي په شرط لګوي کستا زوی و شو زمالو رو شو دا رقم عامل
کاملا دا کاملا یو غیر منطقي او یو د سی وضعیت دی چې د خپل اولاد راتونکو ژوند د همدغه سی والدین خرابوي او د هغه راتلونکی ژوند د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کوي. بنان زما هیله او ارزو د مور او پلار په ټوله کې د هیوادوالو نه داده چې دوی دې د خپل اولادونو ژوند که هغه نارینه وي که انجلۍ وي د دوی ژوند دې په داسې مسایلو باندې یعنی د ستونزو سره نه مخ کوي راتلونکی ژوند دې. او بل دا چې په خپله په اصل کې نکاح چې ده نکاح دا یو توافق د طرفاینو، که چیرته هلک او نجلۍ دواړه د داسې یو سن ته نه وي رسېدلي چې هغوی د خپل د ژوند انتخاب او پریکړه وکړي، نو که دوی د بل چا په خوښه باندې او یا دا چې حتی د بېخبرۍ په حال کې دوی داسې یو وضعیت ته رسېږي چې یا کوژدنه کوي یا واده کوي، نو دا کاملا د دوی راتلونکی ژوند د مختلفو خنډونو د مختلفو ستونزو سره مخ کوي، چې بیا نتیجه دا وي چې دوی محاکمو ته مراجعه کوي. بالاخره اول خو په ټولنه کې په داخل د کلو بانډو که انا نوی مسائل دی چې په غیبه نه ده حل کوي، که حل نشوه بیا و محاکمو ته مراجعه کوي، که چیرته دوی سره بیلیږي یعنی د خپل موضوع منځ راځي یا د جدایی موضوع منځ راځي، د دوانو ژوند پر راتلونکي به هم به د نجلۍ ژوند د ګواښونو د ستونزو د مشکلاتو سره مخ یو هم به د هلک
یو بل اورتونکي ما خلص تاسو په اجازه له فراه ولایت نه زموږ سره اړیکه نیولې و بخې چې منتظر پاتې شوي بس مو باید ادامه ورکړي وای مهرباني.
بله مجنون فراهیم له فراه ولایت نه اړیکه نیولې ده. لکه څنګه چې د ښځو په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی، همدارنګه اوسني حالات ته وکتل شي موږ ستاسو په هېواد کې دا شوي دي چې له امله یې غلط رواجونه موږ ستاسو په کلي کې او په کورو کې رامنځته شوي دي. هندي رواجونه دي چې فلمونه ګوري د هغه ته غلط پیدا کېږي، لکه څنګه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کړی و همدغه ایشان باید موږ استاد کورونو پر نبوي طریقه باندې عمل وکړي او باید موږ تاسو هغه طریقو ته متوجه شو، لکه څنګه چې د هندي فلمو هېوادونه په کلي کې رواج پیدا کړی دی. همدغه شان فلمونه دي موږ اوسېز په کلي کې او کورو کې کتل کېږي
مهرباني. فرای صاحب ستاسو نظر او مونږ خبر کو ډیر زیاته مهرباني. په دې اړه باندې مونږ تیره اونۍ د دینی علماو سره هم بحث کړی دی چې دا موضوع د اسلام له نگاه څنګه واغوي، هغې موضوع ته یو استثنایي حالت ورکوي. په مجموع کې دوی وایي چې انانات بدلیږي، هڅه کیږي، داسې څومره افغاني ټولنه خو مخکې نه که څه هم د سوریالونه ډرامې شاید اوس راغلي وي، ډېر د پخوانه د داسې اناناتو ښکار نه ده ستاسو په نظر؟
په افغاني ټولنه کې مونږ د رواجونو او سنتونو د پاساس باندې د کورن نظام د نظم په ارتباط مونږ یو سلسله ستونزې درلودلې د پخوانه هم اما هغه منعکس کېدلې نه په هغې وخت کې ولسونو او خلکو رسنیو ته بالاخره بعضی حقوقي مشورو ته او بعضی هغه لارو ته چې بالاخره دوی ته د عامه پوهاوی سبب او لامل ګرځي لاسرسی نه درلوده نو بنان ډېرې ښکاره کېدلې هم نه اوس چون زمونږ ټولنه او د ټولنې وګړي اوسیدونکي دوی د مختلفو لارو نه د خپل حقوقو او د خپل ژوند د هغه اساساتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کوي همداراز معارف تحصیلات لوړې زده کړې دا ټول په دې کې رول لري او کله چې دوی د خپلو حقوقو نه پوشي بنان هغې وخت کې که چیرته د دوی حق خوړل کیږي یا ستونزه پرې راځي دوی طبیعي ده چې ځان څخه دفاع کوي او هغه مراجع چې دوی کولی شي دوی حق ورته بیرته ورکړي او یا دا چې دوی د حق نه دفاع وکړي بنان هغوی ته مراجعه کوي
ډیره زیاته مهرباني خیر اوسې که څه هم ځینې پوښتنې پاتې شوې انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به پرې بحث لرو خو د خپرونې وخت پای ته رسیږي ډیره زیاته مهرباني استاد ستاسو له حضور نه د خپرونه دلته پای ته رسیږي تاسو کولی شئ که چیرې ستاسو اړیکې زموږ سره نه وي وصل شوي 0 او 6 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ موږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو زه یوسف ځدران درڅخه اجازه غواړم بله خپرونه جعفر احمدي